افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي میلما او د ازادي او اوریدونکو خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای ان د طالبانو د غندنې وړ یوې بلې پریکړې چې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. بلینکن نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه زیانګالي افغانان چې پر بشري مرستو متکی دي ګواښي. هغه زیاته کړه چې موږ له طالبانو غواړو چې افغانانو ته لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې متحده ایالات د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د غندنې په اړه له خپلو د ملګرو ملتونو له شریکانو سره ولاړ دی. ویسټ نن په یو ټویټ کې د طالبانو دغه پریکړه ځورونکي او هغه یو بل ګام شاته تګ بللی چې د په خبره زیانې افغان ولس ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ګوتیرش پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې د تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. د جرمني یو جګپوړی چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني د اساسي قانون د خوندیتوب د ادارې مشر توماس هالدن وانګ د جرمنی خبری آژانس دی پی ای ته ویلی چې په افغانستان کې د داعش غښتلتیا په جرمنی کې د ګواښ حالت تشدیدوي. هغه ویلي دغه ډله چې په افغانستان کې له طالبانو سره جګړه مخته وړي په عین حال کې د اروپا لور ته هم زیر ده. هالدن وانګ همدارنګه ویلي چې د اسلام پالو لخوا د ترهګرۍ لوړ خطر ته په پام په جرمنی کې امنیتي چارواکي بیدار دي او پر ټولو سناریوګانو فکر کوي. د جرمنی دغه جګپوړی چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې د ډلې له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو طالبان وویل چې دا ډلې تر ډېره ځپلې او هغه په دې حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د طالبانو چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ساخت لسګونه ملي وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دیرش ملي چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار ساحه سیمه کې نیول شوي دي. چارواکو ویلي چې دوه تنه چې دغه وسلې له هېواده بهر قاچاق کولې نیول شوي دي. چارواکي په هلمند کې د دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې ویل کیږي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریزو پر یو پټن ځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سخت دریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې پوځ ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات تیره شپه د جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې ترسره شول چې یو سرتیری پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې دغه عملیات پر کومې وسلوالي ډلې کړي. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله فعاله ده. پوځ ویلي چې وژل شو سخت دریځو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو په حملو او د بیګنا وګړو په وژلو کې لاس درلود. ټي ټي پي یا کومې بلې وسلوالې ډلې تر اوسه د پوځ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. زنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بایه چې وارد شوی دی په ډیره لږ اندازه لوړه بایه باندې خرڅ کړي، او وایي چې د روژې راتک د توکو په بایو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بایه ختلی دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتی پر مهال او د پېښلمی پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحیح پلوه کوم خواړه خدي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پر راضي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راضي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پور سوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپا باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښ لګولي قران کریمونه هم سب کې سوي دي او دینی کتابونه هم کې سوي دي او د عصري علوم هم سب کې سوي دي. نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي، ځکه چې دوی خو په خپل پاله و مکاتب ته اجازه ورکړي ده. نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
السلام علیکم رودن اخی جوړی تکړه قلال اخی بخیر ورور. کوم وانن چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول وسره چلن کوي، په جهان وی سلاغان وی ور سره دی اولی او مقصد موبایلونه ارسو نخلی لوکس لغړی را لګی دو نزلم خونه دی په کاغذ ما اواز باید تاسو نشر کړي نړیوالو ته. باید زیاد طرف باندې ډیر کوشش وشي په دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دو نزلم ونشي.
سلامونه نیکی هلی مومنی ازادی رادیو کارکونکو ته ضروره یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو ورورا دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داس منګ ملګری او دا د ترکیه پولیسو وویشتل. ترکیه پولیسو وویشت ورورا ته نفر او درې دادی او پنځه نور دی هغه تصویران هم دغه نکړو. خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور مرګری منګ غ ډیر والی دی خپې او لاسونی په مات کړی. زستا سونه دا خوښ لرم چې د ازمنګه غاګ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټول نړۍ وویني. دا ظلم باید ښکارا شي، دغه ظلم مخنیوي باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشاله بیاست او د صحت چمې بم پتن می او دغه 1402 هم کال مو په خوشی او خوشحالی سره پیل کړی وي. نوگران محترم، نو موږ تاسو باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوي وکړو. داسې کسان موږ تاسو په هیواد یا موږ تاسو په همسایګان کې ست چې هغه ماشام څنګه لري چې بخوري یا پر جماعتي بخوري یا پر پېښلمی باندې بخوري. موږ تاسو باید د واس مطابق خپل هیوادوال او خپل همسایگان خپل وطنداران سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر د پاره څنګه لري او یا د روژې مبارکې د پاره څنګه لري چې یا پر روژې کې پر جماعت باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر پر رسیدو سره هم باید موږ تاسو د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي، خو د روژې مبارکې لره رسیدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هر ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو. نو دا چې نن روژه ولا او کله چې ښار ته ځم هم هلته اغه خوراکي توکي اخلم یو دکاندار ته وایم سی مثلا همدا شیرینی او بره پڅو د دیره ته په جواب کې وای وای په 80 روپی ما ورته وویل سی وورو ردا خو ابل ورځ لا په 70 روپی و نن ولی په 80 روپی درته وویل سی اورو پر ابل ورځ خو روزه نه و خو نن روزه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بای په مبارک روزه کې ډیر لوړوي نو هله غشتنه موده د سیلوت پن اسلامي امارت دی هم همدی مشکل ته جدي رسیدګي وکي او دکانداران دی هم لښته توجه ورته وکي وسلام تعالی پمن
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته غزنی ولایت دی او بند ولسوالي چې غيګم ډیر سخت باران خو باران وو ماشاءالله ډیر واوري ووري دي په دې موسم کې هیڅ کله واوري نه دوري دي لخوا واوري ووري لپرون د شپې رئیس ترننه ووري دولسه یاله ساته واوري ووري دي څو ساته باران ووري دي وسنګ ووري ډیر خلک ټول خوشاله دي خو وطن ډیر وبکو چې نور خطر شي پېخ نه شي خدای دې وساتي
له ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه بسم الله د هلمند ولایت مرجع د ولسوالۍ خبره در سره کوم موږ د سلو کالو د سپینږیرو څخه پوښتنه کړې ده وای الحمدلله په دا سل کال کې دغه نه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 19 میاشتو پر شاوخوا چې راغلی دی
د ازادي رادیو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وخت جو کې جوړ ورو خوش او خوشاله بایست د ازادي رادیو اوریدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم زمر په ولسوالۍ کې د ټلیفوننه کار ډیر کمزوري دي ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسو څخه ډیر خواهش لرو چې زمر د پاره به سیم خادي داسې د ټلیفون د پاره ډیر اشد ضرورت ته چې دغه راته فعال کې وسلام
دا د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړي اند صحت جامې پرتن ولرې بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوی حکومت هغه مشران لړپوري خلک لکه اول ماوین شو سی دوی ماوین شو داسې وزیر دی پاشو لوی درستی شو او دا نور خلک سم داسې کمانډانان د کډې وګان شو زه نه پوهم چې دا په کوم سترګو والته ژوند کا او په کوم سترګو باندې الته زندگی کا شدلته دې زنه و تختید او په لکونو په پوزي بې سرنوشته کو بې سرنوشته پرې خوت دا به د خدای له څخه جواب ورکړي او بیا چې افغانستان لراځي او راتک اراده ولري نو بیا بدلته افغانانو ته څه جواب ورکړي نور خژوند او ژوندګي ولري خدای دا وکړي خپم نشي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکونکو ته خپل دې کې هېلي سلامونه او احترامات وړاندې کوم دا کوم تصویرونه یا انځورونه چې ماته ستلېږي دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت لوري د کټوزایي د شونځي د زکونکو سره د کارتاسیا او باستو مرسته وسوله موږ ډیر قدردانی ځنې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټول څخه مهله غوښتنه ده چې د زکونکو سره خپل تر وسط وانه طاقت پوري کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرف بهیر لا نور هم ګړندوي سی او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي سلام علیکم
السلام علیکم اختیار الله هم د لغمان څخه اورور د مېبینو ماشونه ول نه والاله کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي وسلام
سلام علیکم د زده راځي کارکونکو او ودونکو په باره د مکتب او د امیسانی ده آدم ها رو که کهوم چه ده تمریسانی پاته ده تمریسانی پاته ده ده امریسانی پای تر سیدل نلیری ده دست یو مثال لیریم او بچه کل واره و نبو موه یو بلتا چه ده مش نکل در توا چه و ما و بوه هو وای چه و بس ده نکل باشه شروع بشو بیا به مرتبه چه به هو ده نپیه اگه ما مش نکل در توا چه و ما بیا بیوی چه نه مایج اچه و پر نه مایج اچه و ده نپیگه من مش نکل در تواه چه هم سر به خوزه و سر به خوزه ده ده نپیگه من مش نکل در تواه چه هم خوچه کم خبر را که گی امده اغا به جواب و چه دو دې نه پیګم د مشناکل ته واچم د مشناکل تر اوسه پورې موږ سپینګي شو له تر اوسه پورې نه د مشناکل اول څه ور شو ام دغه ناکل ان تر اوسه پورې ام دره وون ده نو ام رسانیم د شکل لیدي چې ام رسانی بس ته اخر پورې ته بالکل بم دغه روان ام دغه په دود باندې کومه کې چې تو ام رسانی بنن پویتراسي سبب پویتراسي د مشناکل دی مشنا کله تا وچم نه پنادی نه پیګم مشنا کله تا وچم و پوود نه پیګم مشنا کله تا وچم په خاندو نه پیګم بس دغه خبره چا سووی په دغه نه پیګم خو د مشنا کله تا وچم د مشنا کلم نه خلاصيږي مثالیم نه رسین سارته راسین نه سیدل تر اوسه پوري
دا زاده راډیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ اورو وسه زما دغه هنه د چې نته لازموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې دا مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دي نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دي راته سم کړي او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتنه ناسته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو زما دغه هیلو خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلې دي ورور شیږي ورور که د زما یو پیغام ورسوئ ترې یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان یې خوري دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یم دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ ترې لوړ ځای ورسېږي دا ولې دا مسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دی دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله ترې یو ځای ورسوي
بله سلام علیکم زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ له هغو مسلینو څخه زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیکان کې چې کوي سر د خلاصو تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ هلکانو سرونه نسو خریری هغه ژاره هلک سر وخری ماما ما یخ کېږي ماما ما یخ کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچني هلکان وګوره پیکان غچ کېدم وګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دې را روان دي سر پیکان یې ټول غچان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غټان دي دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي په خبرو نه پوهېږي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پوهېږم څه دپاره راځي خالي راځي ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانهغو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ 500 ګولۍ لیکلي یې شل ګولۍ لیکلي یې د یارلس ګولۍ یا دولس ګولۍ ورکړي نو راته را وباسي کوچنیانو مواد دي شل غلطي اتلس غلطي دوویس غلطي دغس لیکل سوي یي دی لس غلطي اته غلطي ورکړي اتې را وباسي نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نهسته مواد نهسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مکلمت کوي ځان دپاره کوي باید دې غمه وخوړل شي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی نو بس ان شاء الله د لی په علم کې بس نلګي خلق دې نلګي ښنګونه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس شاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برنونه سوي دي دونه او بمستا الله پاک مو وساته السلام علیکم
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کې ما هم پور اخستې د خلکو څخه اوس غواړي یو کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما
د ورستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسی رنگ لري زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دغه شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي، دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي. نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډیر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. پکتیکا سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضې اخیستې هغه د تر زمانو نه اخیستې، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی، د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تل وږي سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي، هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشتی حساب دي، او بل اوس د بازار کار هم نشته. لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو، دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمېږي، الله رحمت وغواړو، نور شې چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي، او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی لخوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي، او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روجماتي کې کوم خواړه خدي، ځکه ټول ورځ میده ته شوي، او د فتن په روجماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روجماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کوم ده، او کوم خواړه خدي چې استفاده سي، په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریجی یا وچا ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي، او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې، او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړباسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاص د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سختي ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي، په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته، او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کی، او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځيږي. روشي کې من کولای شو خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې د وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټسکي او یا نسوار کوي، په دې روزه کې دا غي څه هم پریزو کې، دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل رامنځته کړي، د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغي چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته، او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي. مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې، یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه ماتي د خوړو پاړه او د پښلمی د خوړو پاړه هم سپارښتنه لري کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي
ډیر کلی یو کلمه استعمال کړه هغه خواړه چې بندر لپاره ښه تمام شي دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو تاسو به ډیره خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روشه کې خلکو ته ډیر قار وځي او ډیر جنگونه خلک په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میشته او باید جنگ پکې سګونی کی عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي یا په کم خونی اخته شي وسته نه کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي نو دینا ورسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلی کم وی نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د ارتیا وړ خواړه ورسو دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځانو ساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځانو ساتو او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو د دې ټول تر څنګه موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي دا هم په نظر کې ونیسو نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې د تویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راوړي لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو موږ پکې خبرې وکړو حرکت پکې وکړو زده کړه پکې وکړو که څو ورزش کې ورزش پکې وکړي همدارنګه د ژوند بیلا بیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه د انرژي ته ضرورت لري دا هغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي زموږ وختونه په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي یعنی درې ډوله خوړو واخلي لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکړي یا ډوډۍ دی وخوري یا دی وریجی وخوري یا دی الوګان وخوري د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خواږه سره وریجی وخوري نو دې ته یو بل نوم ورکوم زه به وایم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري یعنی درې وړه یو کورنۍ ده درې وړه یو وظیفه اجرا کوي نو به تر دا ده که سو ګوریجی خوري هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغه تر څنګه د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړه کی هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري په کاشوغه یا په لاس د اوریجو وخوري نو ګیډي ته اضافي هغه خواړه لا نشي چې د دې وس په نه په مصرفيږي او سبا په کم خونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نه وي دویمه وظیفه د خوړو لمړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې دا هغه ته موږ بلډینګ بلاکس ویو باډي بلډینګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوی لري هغه واړه اجزاوی اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارون لپاره هورمونونو انزایمونو جوړیدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش مې راځنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شميره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
د آزادی میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي. په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی، کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروی اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلئ له پاکستان راغلئ، په الوتکه کې جرمني ته راغلئ،
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مونیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږ کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دل تراغلی منګه کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیول سره تاسو ته دي دی جرمی هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي دی دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول وکړو.
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکا و همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لاند سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلئ او جرمني ته راتلئ، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسئ، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
د سیو چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق لباندې ډیر کم و او نه پوهیدل چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه، آیا مونږه به دوی ومني که وبه نه مني، کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه. دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو، نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسیدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څنګه توجه زیاته کړه؟
د څه وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو خطب هم دوی که خیلی آغا تا بخویایی او که بدی آغا تا بم خویایی. نو دا شای چی غوز ما دی زمیر او دی وجدان تا قازا نوا، نو دلتا می پا آزاد و فعالیتون و پیل وکرلو، لیکن دی افغانستان دی طول و دلو سر پا تماس کیوم ترسو چی منگا وکولیشو دی شوروی اتحاد سر پوزون دی افغانستان نو بست.
په جرمنی کې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول؟ مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلې دي؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمنی کې؟
په جرمنی کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتلو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سره دی. نو ما د حکمتیار سره دلته اغلرل پوشی لیدنی کتن لرلی کله چې دلته دی منشن په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغه سی برهان الدین رباني یا دی نورو احزاب او ګیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددی دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدی ایدی ټول سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما د په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د دنه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د آشنایۍ یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوی یاست؟
د څه وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کستره چې د سی ډیر رسمي تعاملات باندې زما خبري شوی دی هغه حکومت یې اسه.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، سمول وصل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت تامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد او ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شه ما وکړلې شولو نو ته ما ته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار ونخست؟
د هغې شهادت نامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکرو دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادی خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیک ویي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما دي تجربه نه دغه افغانان چې جرمني تم راغلي دي دا مسله نشته ده. نو اوله کې دوی درنه پښتنه کوي چې ما ته څو غکیږي او دا شی غم دې سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي، لیکن دغه شی چې دې زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډیر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورسوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د هشر سیستم درلود چې مثلا په هشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان ندي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پورس باندې خطبه ور کول، خلک را غونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت پلار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دی آلمانی کولنې او په هغه ځی کې چې ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې، دغه آخرنه پاپ چې وو د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته وویلې چې تا په منشان کې دوه جماعتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جماعت دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوره وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې دی دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې مونږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2020 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
و دا خبره بالکل واضحه ده او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منتی تاثیرات وکړل. یعنی دی یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل چې دغه تحرک دی یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سو استفادې لپاره ځانونه هلته را دننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو له خوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوته انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو عبدالوهاب سرتیر و او اسد الازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو، او دغه لړۍ چې دا روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی، او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو. بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و لیکن تاسو پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کیږي باید د دې شاته بودیجه د دې شاته حکومتونه ولاړ وي نو په همدې اساس باندې ما دا دوه څلوېښت کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی وي او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي یعنی ته لیکلی وي خو هغه صحیح ده لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو ته تعین کړي دي لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم ارتباط نه لري او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب له دې پرته د دې څه باندې څلوېښت کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی نور څه تاثیرات یې تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې څه وخت دلته راغلی یې دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده اسلام وسنشاف دغه ټول هغه دي لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره همداسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي. خیر اوسي.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستګی می شپټی خوبونو کی رازی چستګی می شپټی خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی
صدرات تور کے وائے ٹھولا اور زور کے صدرات تور کے خود کرتا